سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبرې خبرونه ته مو زافرید سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري زی د پای د لامی د حق برخي هر کله وکړ شو د یو خپلواک او ثباته متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشري زی ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکینو وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بله سرمشري زی کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغانستان حکومت استازي پکې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په خبره کړې اعلامیه کې یو با امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسو او ملګرو ملتونو ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هېواد د متخم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خپره شو ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ښځو لګول شوي بندي زونه لری کړی. هغه لی پوتسل زیاته کړې ده چې یو نه مهاڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په توګه کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څخه باندې یو میاشت وروسته دوه کلن کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو نه دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه ده چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو هېواد یو نسل له نسل چې له زده کړو څخه بهرمند و له خطر سره مخامخ کړی دی. طبيبي خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې رهیز په افغانستان کې په دبي پی خو کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعات او عمر اړیکو رئیس ویان شفیع الله رحمی رسنیو ته په پیغام کې ویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو تعدیدي په لامل بعد مرغان یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحیمی په وینا په ځپل شوو سیمو کې سروې روانه ده او هڅه کیږي چې د دې وزارت او نړیوال موسو په همغږۍ هلته خلکو ته مرستې ورسول شي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یوزن مجور کې برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي دي او څوارلس ولسي وګړي ټپیان دي. دا پیښه خیبر پختونخوا ایالت کې چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو چارواکي ویلي دي چې په دغې پیښه کې یو شمېر سرتیري هم ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر استنګار تونونو بندیز وروسته ځینې نړیوالو سازمانونو خبرګونونه ښودلی دي او ویلي دي چې دا د ښځو د حقونو وروستی نقص دی. وړاندې یې په خپرونه کې به په دې اړه درته نورو جزئیات ولرو. په همدې حال کې د یونما مرستیال وایي که چیرې طالبان پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي، د دې امکان شته چې دغه هېواد په راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې خپل ځای پیدا کړي. خو پښتنه دا ده چې طالبان به دغه بندیزونه لرې کړي که نه. وړاندې په راپور کې درته وایي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي معافیت د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هېواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کم مدني فعالان دي. دې ته به هم تم شو د یونسکو هغه راپور ته چې ویلي دي په افغانستان کې د نجونو ښځو هیلې له منځه تللې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. وربه شو په نړیوالو مسایلو کې دې ته تم شو چې د اسرایل پوځ د لویدیځ غاړې ته اشغال شوو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او کونړ ته به ورشو چې هلته سیلابونو خلکو ته زیان اړولی.
ګرپیج ولسوالۍ پنځه تنه اوسېدونکي چې وان فایګل ولسوالۍ ته په لاره وو، او وان فایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی. سره د دوو موټرو یې سیلاب وړی دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
ستاسو پیغامونه به هم راواخلو که چېرته مو وخت درلوده. نور مطالب هم درته لرو. منتیا مغاله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. جنسیتي برابري او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو وروستی نقض، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال فرهان حق د سشنبې په ورځ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندېدلو په هکله د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لارې جوړ کړي او د پرمختیا پایلو ته ښوالی وروبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حقیار د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ د ټولو تبعیضي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغه نوي بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی لکوم ځانګړي دلیل پرته د سینګارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاخ د میاشتې له څلور منیټې څخه د زمري میاشتې تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونیوي سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري، او په دغو سالونونو کې شاوخوا 500 زره ښځې کار کوي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي څلیرشت کلنه اغلی بهرامی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سینګارتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې د دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است همین چند روز بعد
په صورت لونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سینګارتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې ارایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سینګار کړم، خو اوس نشم کوی. ورځ په ورځ له هر څه څخه منه کیږو.
د کابل ښار اوسین کلیما چې کله ناکله د سینګار لپاره سینګارتون ته تلله، وایي چې د سینګارتونونو د تړلو لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سینګارتون خو داسې یو کاروان سرای ځای نه ده چې هلته د نارینه هم وي، ښځېدیم وي، او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې آخر دا طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمني لري. دوی خدای له اسمانه همداسې نارینه راښکته شوي دي که له مور نه پیدا شوي، که له یوې افغانې مور نه زیږېدلی دي، که خور لري، میرمن لري، لور لري که نه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس به د میرمنو په مقابل کې څه وي. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یوه ښځه سینګارتون ته لاړه شي؟ مونږ او تاسو ټول شاهدان یو. هر کله چې مونږ سینګارتون ته یا رایشګه ته ځو، هر سینګارتون ځان ته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوه فعاله فریده حفیظ په دې باور ده چې له اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو وانډه کمه کړي، اقتصادي وده به محدوده شي، بېوزلي به زیاته شي، او ښځې به نارینه او ته محتاج وي، او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د ویمن څخه د هغوی د سینګار حق هم اخلي. یعنی سینګار کول دا په اسلامي حقه چې کومو وایو یا کوم بنیادی ډول باندې وایو د میرمنو لپاره دی. هغه ځای د کوم ځکه چې یو میرمنه بل میرمنه سینګار کوي یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزه نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګان په مرمنو باندې وتړي. ولی متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغان مرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغان مرمنو درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وه چې و مرمنې بلې مېرمنې سره کوي. و مېرمنه تلله په ودونو کې به سینګار کوو، د بلې مېرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
لشبګم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته نه پرېښودل، او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او نجونو لګول شوي دي.
و موریدل چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستۍ نقض بللی و. له دې سره جوخت د یو نامه مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېر خلک د دې فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل له یو ان نیوز سره مرکه کې له نوې مرکه کې ویلي دي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې له قوله که دوام وکړي له نړیوالې ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یو نامه مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي، د هیشت ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو این نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي، نو ولې طالب چارواکي عملي کوي، زیاته کړې چې کندهار کې میشت د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی، او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی، بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلي چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرسیال په خپله مرکه کې د یو نامه د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې، او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي، مارکس پوتزل د عایش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي، او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي، فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي، او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه، بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکیچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت مرستیال مارکس پوتزل ویلي و که چېرته طالبان پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه لرې کړي، د دې امکانات شته چې په ملګرو ملتونو کې دوی یا البته طالبان ځای پیدا کړي. له دې ورهخوا بیا یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو نن پیاوټوي ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې په برخه کې د افغان خځو انجونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دا د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې لزده کړو بې برخې او شمېر انجونې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی ښوونځي باید پرانستل شي. ورزو تفصیل د خطر پردې سنورو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو خوځو هیله له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د خوځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د نه منلو وړ ده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو 653 ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. حسنا چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده وایي له شاوخوا دوه کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس بل خوانځي فارغه و.
زه تقریبا د خوانځي په لسم ټولګي کې وم چې مکتبونه ټول بند شول او همدا سه تر اوسه پورې به موږ سرنوشت موږ آینده ټول شی به معلوم شي ول پته دوه کلو کې چې زه کومه رشته غواړم مغه ته به کامیاب شوم امکان درلوده چې زه په هنتون ته هم لاړه شم. خب د طالبانو د راتګ سره هر څه خراب شول او اصلا تر اوسه معلومه نه ده. خو بیا هم زه هیله لرم د ټولو طالبانو نه او د امارت اسلامي کارکونکو نه چې د خپل خویندو او لورګانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي.
پروانه چې د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي دا وای دا خوري له ښوونځي به برخه شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تلی هڅه کړ چې کورته د اول نمرګي پارچه راوړي او مور پلار خوشاله کړي خو اوس چې خوانځي نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده.
مور او پلار مونږه هڅول اوس دوی او خور می زما په شمول اندېښمن یو مونږ به کله خوانځي ته لاړ شو
مکتب
له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې لښبګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي به کله پرانستل شي د ازادي رډیو پښتون ته جواب نه دی ویلې. خو په تیر کې طالب چارواکو په زولونو ویلي پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخین جون خوانځي ته ولاړ شي خو له دوه کلونو وروسته له هم دغه پلان د ورسته کېدو او د نجونو د منځنۍ خوانځي د پرانستلو په اړه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبه پورس په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د خوانځي او څلور نیم میاشتنی آزموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو ترڅنګ د منځنۍ خوانځي او سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د اسرائیل پوز تلویزیز غړې په اشغالي سیمو کې پوزي عملیات نن پای ته ورسول. ورزو تفصیل نوري اسنوري نورو.
اسرائیلی ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل. په دې توګه هغه دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځای کړل او ډیر زیانونه واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په اوس وای په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو په دې سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامل و. هغه وسلوال ته سخت تلفات اوښتې دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو په لویدي زغاړه کې تقریبا یو نیم کال راهیسې د پایل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یو څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځ غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 12 مخکې وسلوال پاتون رئیس د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطینی سخت دریزو د ورځنۍ بریدونو په وړاندې په لویدیځ غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوی ترسره کړی دی. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللی و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځ غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړې دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د امنیت ساتلو وای مافیا د دې لامل شوې دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي مافیات د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولي سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقوقو دفاع کوونکي له نیونو شکنجو تر تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
college civil society activists
زړور مدني فعالان او له بشري حقوقو دفاع کوونکي لنیونو شکنجو تر تم کولو او ان وزن سره مخ دي. په داسې حال کې چې خځې او نجونې له اساسي انساني حقوقو څخه د دفاع لپاره په لومړی کرښه کې مبارزه کوي. طالبان دغه خځې نه فعالان او د بشري حقوقو فعالان په مستقیمه توګه په نخښه کوي.
د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې ثواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د افغان مرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې جون او خزې لپاره سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلی په افغانستان کې طالبانو په پرلفسي پرمانونو سره د خزو او جنو د تک راتک لباس چلند ازادۍ زده کړو کار روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړی دي. دا راپور وایي چې د 2022 ل سپتمبر نه د 2023 تر مې میاشتې پر افغان مرمنو د محدودیتونو لګ تر لګه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان او معترض مرمنې وایي افغانستان د مرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د خزو د حقونو فعال سودابه نصری ازادي رادیو ته وویل
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان
افغان مرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان مرمنو ازادي سلب شوې. له بعد مرخه هغه مرمنې چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان مرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوی بلی معترض مرمنې زینب رضایی ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو مرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
کې زنان معترض وضعیت
د معترضو مرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترض مرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدود شوي چې ان له کوره نشي وتلای. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي
نور سرکوب کنه.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته پر خزون جنو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز لګولې. خزي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتاګ منع شوی او له شرعي محرم پرته لری سفر کول هم راګرځول شوی دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو خبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د خزو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لری کړي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې لخپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د عوایدو کموالی له خلکو د دولتي ځمکو اخیستل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو برخه کې نه لیوالتیا د افغانستان شمال ته د لیږدولو پلان له امله په سیمه کې د داعش خوراڅانګې او د مقامت جبهې د فعالیتونو ډیرېدل هغه عوامل یاد کړي دي چې له امله به یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن شي. تفصیل په دې راپور کې
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14مه یې خبر کړی پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابېدو وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرستو رسونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې لامل یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا له خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کیږي او بشري اړتیاوې ډېریږي، هم دا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېریدل، او هم دا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېریدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو له نړیوالې ټولنې سره تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ په رسمیتو پیژني او په مشرانو یې لګېدلې بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوی سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولای شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیات کړي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېریږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېده هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکاپ سپانسر داسې مهال پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ، 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې ارقم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي،
خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکی ژدو ته دی د حجاب امر وکی شدی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېقار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته درې بدر دي تاریخ نشته غنم کښتې چې دي کلونه وچ سوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلیږي
ساسي پیغامونه مو واوریدل دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو پاک افغانستان څخه ملاتړ او همیل له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته رسنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې وه. دغه سرمشریزه پرون په هند کې په آنلاین ډول ترسره شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال وایي که په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه لري شي تا د دې تصور کولای شي چې په نړیواله ټولنه کې افغانستان مدغم شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت دې زر تر زره پر افغانو ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لري کړي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو په ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې زده کړه د ښځو اساسي حق دی چې تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو طبیبی خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشت رهیسه په ټول افغانستان کې طبیبی خو 155 کسان وژلې او 215 نور ټپیان کړي دي. همدارنګه کورونه یې ویجاړ کړي او کرنیز ځمکو ته هم تاوانونه رسولې دي. د وزارت ویلي دي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابرې کړي دي او چارواکو په شمالي وزیرستان کې ویلي دي چې هلته پر یو امنیتي پوستې د ځانمرګ بریډ په پایله کې یو سر دوه سرتیری وژل شوی دی او یو 14 کلن ماشوم هم وژل شوی دی او 14 ولسی وګړي نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خوشحاله کیږي چې دغه پیښه به تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې وي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرو. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونه مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې مکتبريخي البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوړه کړی چې ځینې مهمه او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلی د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو. نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې چې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیکی هیلو په وړاندې کولو سره فدی هیله چروغ او جوړ بوي. فیروز خبرې کوم له خوست ولایت څخه. هیله دا چې تیر شوی اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر و زموږ زیات شمیر هیوادوال د قربانۍ له غوښې څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوښه په دې ګرمۍ کې ساتي یعنې وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دغې غوښې ساتل یا وچول څومره ناوړې پایلې لري. دا چې په خوست کې زیات شمېر ځوانان زه وینم چې د ناسناستې، زحال، د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه مټایې، کلچې او نور داسې شیان چې دوی خوړلي دي، دوی په دې ناروغۍ اخته شوي دي. نو که تاسو یوه خپرونه په دې مورد جوړه کړئ چې څنګه کولی شو چې د هغې غوښې د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ او تاسو په کورونو کې ساتو د زیات وخت لپاره، او تر څو په دغه ناروغۍ زحال او نسناستي باندې اموخته نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي رادیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او ستاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالۍ او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایه‌دارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه ګوله وچه ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشتګزار مه مصرفوئ. د یتیمانو، کونډو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړئ. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو رسولی، او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغیر شوله او د برق ستونزه هم شته. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان خلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي په میلو میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترمو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترمو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په حق له ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په سیر باندې موږ هم په ډیر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو، چې ډیر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته راجمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوکي دغو ټولو سره د اختر مبارکي کو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا سه قرباني کړي هغه خپل قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیح باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا سه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا واراک والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره، غرمه ورسره تیری. او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې، موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزر هم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت دي، او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحرانې لري سترګې، او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتای نشي هر څوک چې ویني بل مخ ته کتای نشي لیکل په دیوال غوند حیران لري سترګې او هر چې عاشقان دی هغه کله بل مخ ګوري واړه ستا په لوري نگران لري سترګې او اے رحمان دا اوخ کې هم تخم هم باران دی اے رحمان دا اوخ کې هم تخم هم باران دی کخ د هغه شین دی چې ګریان لري سترګې کخ د هغه شین دی چې ګریان لري سترګې.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلې وي او عملی کړي. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تیره اونۍ کې پر بیلابیلو مسلو ازادي راډیو ته پرېښې دي.
بلدره دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس به سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرېدم د الینګار د سنگر د ولسوالۍ کاري زاهد سلام یعنی خارج کې روپۍ هیوادو کې چې کوم سنگروال دي لیستې جوړه کړې چې هغه نوم روپۍ ور واخلي دلته یو پل وړاندې کړې او طرحه جوړه کړې چې دا پل زه جوړوم نو دا چې یو لوبه هم روانه کړې داسې په خارج یعنی روپۍ هیوادو کې چې څوک دي سنگروال هغه باندې د میاشتې کې روپۍ ږدي نو هغه له ښې ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بل چې تللي دي داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تور سی کال چاکي پاتې ده سخت او بخت یې دا ټول نو په دې لارو کې په بشرګانو مشکلاتو کې یعنی دا پې تیر شوي دي د هغې له پاسه موږ دې له هغو نه روپۍ راغواړي دی بیا پل پرې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو پتو کې تللي دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره د یو زمينه برابر کې ګرد خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خواري نست دری بدر دي تاریخ نست غنم کشتي چې د کلونو وڅ په غنم هم نه ټولي په غنم خو د چا کار نه چلیږي بلې چې نست وای مې سم درکه مې سایه وته نه ورکړم مې سایه مسكين ته نه رسیدلې اغه اړ و چې زور واکه واغه یو خپل پر لاس وړي هم سي هم نه ورسیږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دا تاریخ دی چې موږ کې موږ ته دی کار برابر کې د خلکو په سره یو کم یو بوټی نه پرې د کور په کور ګرځي دوغه نه سختي او دوغه نه یت وخت نه جوړ سوی یعنی کور په کور ګرځي د کو په سره یو کم تاریخ ماته دا مشکلات سره.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغای د کاپیسا ولایت تکال د سن خبرې کوم. محترم او استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو لسوالیو کې جنگ وو هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونې نو د اسلامي امارات د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې د کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي مثلا برق نشته دی البته د لسوالۍ په مرکز کې شته دی خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی او حال دا چې نغلو بنځ موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلي د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یو خوا بل خوا لاړ دی بینه نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ د تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پل پل چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نورم په لاس پاره په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه زاته سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکړم. د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله نو روسانو ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د شپې سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پروکرین باندې برید وکړي، نو اوکرین ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرین په تباهي روانه، د اوکرین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی راوړاندې شي، د نړۍ لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشرانو چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وویني. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکرین به د ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډېږي، د اوکرین غړیتوب وځنډېږي، وځنډوون و ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو د پاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو چې کال که دوه کاله نور هم روان دا جګړه، دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي د ټولنه تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي، بیا نه. دا د 22 میاشتې تیرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزل نصر سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1520 کلداری غواړي، تر شکرګا پرې چې رسول تقریبا موږ ته پر 1500 کلداری مصرفیږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان نه جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړیږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویشت کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ همدرد د جلال آباد ښار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لزر افغانی، دو لزر افغانی قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغه ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی، په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي پالیسوي دي؟ د دوه بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دغه ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 16 کلو څخه ونیسي د دغه عمرونه بیا تر 19 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه سمپو کې چې کوم ټولګیو کې کوم کتابونه تدریسیږي یا کوم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ شي کیه خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه د بدې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی، د قران مجید زده کړه دوم اسلامي شوونه د ماشوم لپاره د اسلام قاعده مثال بناوي او منځونه او کلمې دا شان کې ورشي. درې بدې کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم دی، بدې کې حساب زده کوي. او څلورم بدې کې پښتو د لودین صاحب چې ماشوم د پاره ام لوست پر مخ کومکتیا ورسره کې هم د لیکل لارې څخه. پنځم بدی کې لودین صاحب حسن خطي چې د ماشوم د پاره د خط شایستوالي ورکی، ماشوم بدی باندې لاشه تشویقیږي خط نورم شایسته کولای شي.
ها تاسو له خبرو داسې ښکاری چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګوري په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولی، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ وسېږو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړ عملو باندې اوس لګیا سوي دي، ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې د درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې پر دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي بلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي په دغه ماشومان باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په نورو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، یا روینی کیږي، یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي، لغه څخه دره ګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې مکه مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي، پر استادانو باندې چې استاد درس ورتوي نه ورتوي، نو ماشومان هم په شټه باندې درس ته راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوي چې کېدای شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بده کې د حکومت ګټه و، هم د عوامو ګټه و، هم د مساتو چې خدمت کوي د عوام ولسته لپاره، د افغانستان ولسته لپاره ډیر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پاله کیږي، دا ډیر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي به تخلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډیر شه د زوډ کور کار په برابر دی، داسې استادان وسی خالی صرف اندغه د سیم په استاذي و د ټولګي استاذي اوس په دې کې نظر افغاني، یعنی نیم زر افغاني معاشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل، او ډیر استادان په دې باندې لګیا و کېدای شي واځي په دموږ په میوند کې اتیا نیوی استادان د یو کوار موسسې څخه دې پاله او پالته کوي، دغه رقم او ار سي دي ده، دغه رقم ان ار سي ده، دغه رقم نور د تعلیم تربیه په برخه کې موساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولس پیدا او هم د حکومت، هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو خوونکی وو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 00 22 11 24 201.